وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه هم اوریدل شي. د خبرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. د راپورونو له مخې نوموړی په ډزو سخت ټپي شوی دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د طالبانو په مشرتابه پر سر اختلافاتو ته په پام سره ښایي د مشرانو وژنې نور هم وشي، خو له طالبانو غواړي چې خپله لاره بېل کړي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. پر دې او د غرض د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو د خبرونې د بشپړې معرفي د مخه خبری سرویسونه لرو. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې په پام کې ده د روسیې او ترکیې بهرنیو چارو وزیران نن په بلګراد کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د ټولنې د غونډې په هاشیه کې کتنه وکړي. د سویس پولیس وایي د فوټبال د نړیوال فدراسیون درې چارواکي د متحدو ایالاتونو له غوښتنې سره سم د بډو په تور نیولې دي. خو لومړی پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې قسیم سولمالی وړاندې کوي.
سرکند د مهمو کورنۍ خبرونو سرختون ته پام وکړئ. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د طالبانو خپل منځي اختلافات د سولې د ټینګښ لپاره یو ښه فرصت دی. د ملي امنیت عمومي ریاست په لوګر کې د حقاني شبکې ځینې وسلې ترلاسه کړي او یو شمېر وزګار افغان ځوانان له بهرنیو هیوادونو غواړي چې افغان کډوال له خپلو خاورو په زوره ونه باسي. د هم پوره خبرونه. د افغانستان ولسی جرګه د طالبانو خپل منځي اختلافات او نشټې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت ګڼي. دغه جرګه دویم رسیال نذیر احمدزی نن ازادي رډیو ته ویل دا ټول خپل منځي اختلافات به د دې لامل وکړي چې د ټیټی کچې طالبان له جګړې لاس واخلي.
ډیر په اسانۍ سره اوس کېدلی شي چې دوی دې خبرې ته سوق شي، خو له کار غواړي د سولې شورا باید په دغه وخت کې خپل امکاناتونه کار واخلي او خپل وطنوالو سره رابطې وکړي. ما په ان بده یو ډیره تلای چانس ده.
دا په اصل کې د چې د ولسمشر د لومړي مرستيال ویان سلطان فیضی لازادې رډو سره په مرکه کې ویل چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د کوټي د شار په 25 کیلومتر کې د کوچلاغ په سیمه کې سخت ټپي شوی دی. په ورته وخت کې په زابل کې د طالبانو د مولا محمد رسول د ټلې او قومندان لازادې رډو ته ویل چې د دوی ملګرو پر مولا اختر محمد منصور ډزې کړې دي. خو د مولا اختر محمد منصور د ټلې ویان سبی الله مجاهد د خبر نه تاییدوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په لوګر کې د حقاني شبکې د وسلو یو ډیپو موندلې ده. ازادي رډیو ته دغه ریاست لخوا نن په لیږل سوي یوې خبر پاڼې کې راغلي چې دغه وسلې د لوګر په خروار ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې ترلاسه سوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې درې کسه هم په همدې تړاو نیول سوي دي، خو دا چې د عملیات کله سوي دي په دې اړه په خبر پاڼه کې جزئیات نشته. د بیکاری پر وړاندې د ځوانانو د غورځنګ غړي له بهرنیو هیوادونو غواړي چې افغان کډوال خپل خاورو نه باسي. دغه غورځنګ یو غړي هنر خان احمدزی نن ازادي رډیو ته ویل د کډوالو بیرته راوستل به په افغانستان کې د بیکاری ستونزې لا پسې ډېرې کړي.
دل دس کارنی نو خارج نسل لپاره خلق راغواړي او خارج ملکونو ته وایي چې کوم خلق ډیر تکلیفونه سره لري تا او ته وایي چې قبولي ورکي.
د دغه غورځنګ لسکونه غړي نن په کابل کې راغونډي او پر حکومت انتقاد کوي چې د ځوانانو لپاره د کارمندل په برخه کې بې پروايي کوي. دا په اصل کې د چې د جرمني حکومت افغانستان ته د غو افغانانو د بیرته ستنولو پریکړه کړې چې اقتصادي کډوال بلل کیږي. او د بلخ د شورتي پیو کلداري ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په تیرو 14 کلونو کې د دوی شاوخوا 2 لک جریبه کرنیز ځمکه د امو سین د وبو لپاره کېدو سره خراب شوې ده. دغه اوسیدونکو شکایت کوي چې سش کلم د امو سین توغین کېدو د دوی ځمکې او درې شونځي خراب کړی او بو د دوی څاروي هم وړې دي. دا کورنی خبرونه د سیمیو نړۍ خبرونه زما همکار رحمت تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پام کې ده چې د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیران نن په بلګراد کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د ټولنې د غونډې په هاشیه کې کتنه وکړي. د روسیې آر آی ای خبری اژانس دا خبر یو ورځ وروسته له هغه تایید کړ چې سرګی لاوروف وویل د ترکسیال مولود چاوس اوغلو په پرله پسې ډول د او اس سی د غونډې په حاشیه کې له ده سره د کتنې غوښتنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د چاوس اوغلو دا غوښتنه برد نه کړي. نوموړي وویل د چاوس اوغلو خبرې به واوري چې هغه څه وایي. د انقرې او مسکو ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترینګلی شول چې د نومبر په 24 نیټه د روسیې یوه جټ جنګي الوتکه د سوریې سرحد ته نږدې د یوې ترکۍ اف 14 الوتکې په وسیله نسکوره شوه او پیلوټ یې ووژل شو. اسرائیل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نورو تحقیقاتو غوښتنه کړې. اسرائیل دا غوښتنه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې IAEA د هغې څیړنې له خپرېدو وروسته کوي چې وایي ایران په 2009 کال کې د اټومي بم د جوړولو پلان درلود. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د IAEA د راپور په اړه چې پرون خپور شو وویل د دې ادارې اسناد موثق دي او ایران د اټومي بم د جوړولو لپاره خپلې هڅې په چلول سره پټې کړې دي. نتنیاهو زیاته کړه اسرائیل تمه لري چې نړیواله ټولنه به په دې اړه جدي څیړنې وکړي او دا خبره به یقیني کړي چې ایران باید اټومي وسله ونه لري. د نوموړي په وینا له دې ډول تحقیقاتو پرته به نړۍ پوه نه شي چې ایران په خپل پلان کې تر کومه حده پرمختګ کړی او دا پروګرام اوس په کوم پړاو کې دی. د نړۍ پیاوړو هیوادونو د روان کال په جولای میاشت کې له ایران سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې په عملي کېدو سره د ایران اټومي پروګرام محدودیږي او نړیواله ټولنه پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه کموي. پیاوړي قدرتونه هم په دې باور دي چې ایران غوښتل اټومي وسله جوړه کړي خو وايي دا موافقه د مخنیوي یوازینۍ لار ده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA د موندنو لمخې ایران په 2009 کال کې هغه اټومي مواد جوړ کړي و چې د اټومي وسلې په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي. د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې لږ تر لږه 14 کسان په ډزو وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. پولیس وایي دا ډزې پرون د ورځې په 11 بجو د لاس انجلس په سن برناردینو ښار کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې وشوي. ویل کیږي چې درې وسلوال برید کوونکي د مرکز ته ننوتل او پر خلکو یې له یوې مخې ډزې وکړې. د راپورونو له مخې برید کوونکي له ډزو وروسته وتښتېدل خو پولیسو تعقیب کړل او وروسته یې دوه مشکوک کسان د پولیسو په ډزو ووژل شول. د سید فاروق په نوم د یو تورن اوخي فرحان خان خبریالانو ته ویلي چې دای په دې پیښه کې د خپل اوخي په لاس لرلو حیران شوی. فرحان خان زیاته کړه چې د وروسته یې ځل له فاروق سره نږدې یوه اونۍ مخکې خبرې کړې وې. د زیاته کړه چې دای نه پویږي هغه به ولې دا کار کړی وي. او رسای خبر د سویس پولیس وایي د فوټبال د نړیوال فدراسیون درې چارواکي د متحدو ایالاتو له غوښتنې سره سم د بډو په تور نیولې دي. سویسی پولیسو نن سهار وختي په زوریخ ښار کې د یو قیمتي هوټل ته ننوتل او دا درې تورنې ونیول. چارواکو ویلي دي چې دا کسان د میلیونونو ډالرو په ارزښت د بډو په اخیستو تورن دي. د فیفا اجرایه کمیټې پر روانه فبروري میاشت کې د فیفا د نوي مشر د غوره کولو په درشل کې پرون په زوریخ کې خپله دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. د فیفا د کوربه سویس او د متحدو ایالاتو چارواکي د فیفا د اوسنیو او د پخوانیو چارواکو لخوا د باج اخیستو د تورو پیسو د سپینولو او تقلب د اړوندو تورنو په اړه تحقیقات کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې بیا هم دا او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org. وړاندې خبرونه کې اوري چې د طالبانو د مشر مولا اختر منصور برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. د راپورونو له مخې نوموړی په ډزو سخت ټپي شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له دغه پیښې او د طالبانو د مشر تابو پر سر له سختو مخالفتونو باید هغه طالبان چې عملا په جګړو کې ګډون لري درس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
دغسې مرګونه به لا زیاتېږي او حتی په دې اور کې به دا مشران خپله سوځي. څوک چې د سولې دپاره امادګي نه ښیي یا سولې دپاره په صداقت او په اخلاص باندې کار نه کوي.
نن په کابل کې یو شمیر ځوانانو د کار لپاره غږ اوچت کړ.
دولتي بیمار شهروندي بیکار دولتي نانوان ملتي بینام.
اکثر افغانان چې بیکاری هیواد پریښودو ته اړ کړي اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسوي خو جرمني وایي چې اکثر افغانان اقتصادي ستونزې لري او بیرته به افغانستان ته واستوي. د خبرونه په دوهم نیمه کې دوه ونیز پروګرامونه لرو، سپورت او کور کله. د افغانستان حکومت هڅه پیل کړې دي څورې طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د مرګ او ژوند حال معلوم کړي. راپورونه وایي چې مولا اختر محمد منصور د بلوچستان مرکز کوټې ته څیرمه د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله په ډزو سخت ټپي شوی دی. په دې اړه تازه جزئیات احمد شیبر لري چې همدا شیبه سره په استډیو کې دی. شیبر صاحب مهرباني.
مننه نوري صاحب. افغانستان د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د برخلیک د معلومولو هڅه پیل کړې دي. د فرانس پریس اژانس په باور د پاکستان د استخباراتو یوې سرچینې ویلي دي چې مولا اختر محمد منصور د کوټ ښار ته څیرمه د طالبانو د قمندانانو د یوې غونډې پر مهال د نشتې له امله سخت ټپي شوی دی. فرانس پریس اژانس زیاتوي چې د افغانستان د استخباراتو یوې سرچینې او د طالبانو دننه ګڼو منابعو هم چې له مولا اختر منصور سره نږدې دي دا پیښه تایید کړې ده. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند سلطان فیضي ازادي راډیو ته وویل کوم تازه معلومات چې موږ تر اوسه لرو د ملا اختر محمد منصور د مړینې په اړه مو کوم خبر نه دی ترلاسه کړی، خو له دې خبر شوي یو چې ملا منصور د ملا منصور روغتیایي وضعیت خورا نازک دی. د سلطان فیضي په وینا دا پیښه د سېشنبې په شپه د کوټې په 25 کیلومتره کې د کوچلاخ په سیمه کې رامنځته شوې ده. د راپورونو له مخه د ډزو پر مهال لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. فیضي زیاته کړه چې ملا اختر محمد منصور تر زخمي کېدو وروسته یو روغتون ته انتقال شوی دی. کله چې ملا ښاغلي فیضي څخه وپوښتل چې د دې روغتون په اړه معلومات لري چې چیرته دی، ده وویل چې د دې روغتون په اړه هم غواړو چې معلومات ترلاسه کړو.
نه خیر، دا مورد جزئیات از این ما کوشش دارم که معلومات بدهم.
د ملا منصور د ډلې ویان صبیح الله مجاهد تیر ورځ رسنیو ته وویل چې دا خبر حقیقت نه لري. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی هم دا خبره رد کړې ده چې ملا منصور ټپي شوی دی. خو د ملا محمد رسول د ډلې یو قمندان ازادي راډیو ته په ټلیفون له زابل وویل چې ملا اختر محمد منصور د دوی کسانو وشتلی دی. په کابل کې ویل ویدي چې سرچینې د فرانس پریس اژانس ته وویل چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې د راپور جزئیات تر اوسه نه دي خبر شوي، خو د دې لپاره چې اوازې ډېرې دي نو خامخا څه شوي دي او له دې سره طالبان تر دې فشار لاندې راځي چې د خپل مشر د مړینې د خبرونو د ردېدو لپاره شواهد وړاندې کړي. د همدې غربي منبع په حواله وروسته تر دې چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر څو کاله پټ وساتل شو، یوازې په یوه ویبپاڼه کې د ملا اختر محمد منصور د مړینې د خبر ردول کافي نه دي.
بله احمد شبر، تاسو نه مننه چې د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د برخلیک په اړه مو د افغان چارواکو او د غراز ځین نور سرچینو په حواله تازه معلومات ورول. په موضوع کې به هم تمکیګو د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د وسلوالو طالبانو د مشر تابه له سختو مخالفتونو باید په جګړه کې اخته یا په جګړه کې ښکیل طالبان درس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د ټپي کېدو او د یوې بلې ډلې د مرستیال د عبدالله منصور له وژنې باید نور طالبان دا درس واخلي که دوی سوله نه غواړي نو له همدا ډول برخلیکونو سره به مخ کیږي. ولسی جرګه بیا وایي طالبانو په مشرتابه کې له مخالفتونو باید افغان حکومت هم ښه ګټه پورته کړي. خو سیاسي کارپوهان بیا په پاکستان وایي چې په پاکستان باید فشار راوستل شي څو د طالبانو د مشرتابه تر مخالفت د مخالفت پر سر دغه حالت څخه ګټه پورته کړي او د سولې خبرو ته ګړندیتوب ورکړي. صفی الله ستانکزی دا موضوع څېړلې ده او نور جزئیات وړاندې کوي.
سلام تاسو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو ویل د وسلوالو طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور ټپي کېدو او تر هغه مخکې د داد الله منصور وژنه د سولې د عالی شورا لخوا یو بیلګه ویل کېږي چې او دوی دا باور څرګندوي چې د سولې د نه منلو په صورت کې به د هر طالب مشر او جنگیلي برخلیک همدا وي، البته د خپل منځي جګړو په صورت کې. دغه شورا ویان مولوی شهزاده شاهد د پنځمې پر ازادې رډو ته ویل چې د طالب مشرانو مخالفتونه اوج ته رسیدلي او دای وخت چې جنگیلي له جګړو لاس واخلي.
کوسول نه دغه سي مرګونه بلازياتيږي او حتی په دې ور کې به دا مشران خپل سوځي سوچ چې د سولې د لپاره امادګي نه کوي یا سولې د لپاره په صداقت او اخلاص باندې کار نه کوي. په جباتو کې مختلف په جنگ اخته خلک هغه باید دې نه یو درس واخلي او عبرت واخلي چې دا جنگونه زمنګ خپل کور ترانه نه وځي او یو د بل د لاس وځل کېږي. نو ولې د سولې غوښتنو ته زمنګ ولسی غواړي ولې دې ته اتنه نه کوي.
خغلی شاید ویل که څام د طالبانو د مشرتابه ترمنز دغه مخالفتونه او خپلمنځي حمله وخت نا وخت د سولې خبرې ټکنې کوي، خو دوی یعنی دغه شورا په هر حالت کې دا هڅه کوي چې د دې موقع کار وخلی او د سولې د عمل کېدو او د سولې دراتلو لپاره خپلې هڅې کوي. خو د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له دغه موقع باید افغان حکومت جدي استفاده وکړي. د دغه جرګې مرستیال نذیر احمدزی ازادي رډیو ته ویل چې د سولې علي شورا ته پکار ده چې له هغه افغان طالبانو یا هغه افغانانو سره چې بلخره د افغانستان پر ضد جنگیږي هغه تماسونه ونیسي او د سولې او هغه سولې تروبلي. خغلی احمدزی ویل چې دا د افغان حکومت لپاره یو ښه موقعیت او ښه چانس دی چې وکولی شي طالبان سولې تروبولي.
دا چې د طالبانو په منځ کې په مشرتابه نه سره جوړیږي او یو وژنی بلبل وژنی، نو په دې کې ډېر دغه رقم تعلوم ماسته ده چې هغوی هېڅکله د خپل منځي جنګونه نه قبلوي. دولت هم دا په کار ده چې له دغه موقع نه دوی استفاده وکړي. اسلام کې خو جنګ او تباهي دوه طبقې سره مواجه ده، ځکه مشران خو ټول یا په قطر یا په پاکستان او یا په نور هېوادونو کې ناست دي. د سولې شورا باید په دغه وخت کې خپل امکاناتونه کار واخلي او خپل وطنوالو سره رابطې وکړي. ما په انده یو طلایي چانس ده.
د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو د ډلې یو قومندان له ازادي رډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د دوی کسانو پر اختر محمد منصور حمله کړې او له څو کسانو سره یو ځای وشتلې دي. خو د اختر محمد منصور د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د اختر محمد منصور د ټپي کېدو مسأله رد کړې ده. خو ځینې کارپوهان بیا د طالب مشرانو ترمنځ دغسې مخالفتونه او مرګونه د دې لامل نه بولي چې بالاخره هغوی د سولې ته زړه کړي. دوی وایي چې البته د سیاسي یو کارپو ډاکټر سردار محمد رحیمی ازادي رډیو ته ویل چې د مولا عمر امرینې دا ثابت کړ چې طالبان د مشرتابه په وجل کېدو سره خپل پالیسۍ نه ګرځي، بلکې په دوی باندې جدي او نړیوال فشارونه، البته په پاکستان چې دوی کولای شي پاکستان کولای شي طالبان سولې ته راوبولي، دغه فشارونه باید زیات شي، نه دا چې دغه مخالفتونه ته پټه مکینو چې بل اخر سولې د همدغه لاره راځي. بل نور سیب لکه څنګه چې په دغه ریپورت کې مول د اختر محمد منصور د وجل کېدو په اړه باندې د اختر محمد منصور د ټپي کېدو په اړه باندې د سولې علي شورا ویلي دي چې طالبان باید له دغه کار پند وخلی، درس وخلی. د دغه شورا البته د سولې علي شورا یو غړي حاجی عزیز الله دین محمد هم له ازادي رډیو سره په مرکه کې په دغه خبرې ټینګار وکړه. وی ویل چې مخالفتونه د طالبانو په نفع نه دي، دوی باید سولې ته غاړه کېږدي او د افغان حکومت سره هم جایز نه ده چې هغه جګړه په مخته چې طالبان د دوی په وړاندې جګړه مخته بیایي. دوی ویل چې جګړه د یو په ګټه هم نه ده او په نتیجه کې ټول افغانان سوځي. لخغلی دین محمد سره په همدې اړه مرکه کړی او ویلی می چې دغه موقع به څومره د سولې لپاره خوي.
ستانګزای صاحب مننه. بله مننه ستانګزای صاحب. باید یادونه ورده چې حاجی دین محمد د افغانستان د سولې عالی شورا هغه کسو چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د مخامخ لومړنی خبرو مشتي کوله. هغه خبرې چې څو میاشتې مخکې د پاکستان په امریکا کې انتر سره شولې. دا مرکه لکه څنګه چې زما همکارو ویل ستانګزی بیا هم د ور سره کړی ده او د په پیل کې د طالبانو د مشرتابه پر سر د اختلافاتو په اړه حاجی دین محمد ویلي.
زما خپل شخصي معلومات چې دي او خدا ده چې دغه مولا اختر محمد منصور پیسې کې د اوازه ده، خو دا کوم حادثه نه شوی، نه زخمی ده، نه مرده. زما معلومات نور نه دي، نه خواته نسم ویل. دا یو خبره. او دویمه خبره دا ده چې مونږ خو چرختیا خبرې د جنگ خلاف یو او دا جنگ په خیر نه غنو، لکه څنګه چې ځان د پاره په خیر نه غنو. دلته هم زمونږه ورونه اسکار او پولیس او ولسی خلک مړ کیږي، دای باندې خفه یو. او دا طالبان مور لري، خور لري، پلار کورنۍ لري، دا چې مړ کیږي دا افغانان دي، په دې باندې خفه کیږي. کدی خپل منځلو کې په جنگ باندې لريږي، نو دا د شیشي د شي غټ د شیشي په دې علاقه کې په دې سیمه کې روان دي چې هغه غواړي چې همدغه سي افغانان په یو نوم بل نوم باندې سره خوګرا خوکی او دوی بل اخر د استعمار د لاس الو ګرځيږي. نو ځکه زمنګ غوښتنه بدایي چې نه افغانستان حکومت سره جنگو کی او نه خپل منځو کی جنگو کی، ځکه دا د شیشي دي چې هم دا جنگونه هم هغه جنگونه په کار اچي او دا د سولې لپاره او د افغانستان د خیر لپاره دا په خیر نه دي. زما په نظر
همدغه مخالفتونه د دې لامل شو چې د سولې رسمي خبرې ټکنې شي او دویم دوري هیڅ ونه شي. پر دې تر شا کوم غټ لاسونه دي او که په هغه داسې فشار راوستل شي، تاسو په نظر څومره بخوي چې هم مخالفتونه وي او هم فشار وي، نو بل اخر دغه طالبان به په یو ډول نه یو ډول سولې ته غاړه کیږي که څنګه؟
یاره زه درته چې مخالفتونه دومره ډیر فشار نشي پیدا کولای او د دې شک نشته چې په گاونډي باندې یو قوي فشار پکار دی. همداسي زمونږ همکاران چې څوک دي افغانستان هغه هم په رښتینی د افغانستان ملاتړ وکړي، اردو تقویه کړي او نظام تقویه کړي، تر څو د خلکو او بل دې ته د دوی خبرې ته یو وزن ورکړي، تر څو دنیا هم وګوري چې افغانستان یو ثابت او مستقل ملک دی او دې سره په هر مسله کې خبره پکار ده. نو دغه زما په ګمان چې حل لار د دین راوځي او طالبان هم په دې خبره ځان پوه کړي چې جنگ د مسلې حل نه دی او دا دغه وسنۍ حالت چې راپیخ دی په دې منطقه کې دا به د طالبانو لپاره هم ډېر سخت ضرر وي او بل اخره د شی ورځ براشي چې بیا طالبان به روغه غواړي خو موخه به د لاس وتلې بیا به فائدہ نه کوي.
نړیوال به څومره هڅه وکړي چې بل اخره له افغانانو سره په دغه برخه کې جدي او رښتینی همکاري وکړي.
زه خو چې دا شو ګورم یو مستقل افغانستان او یو باثبات افغانستان دا هم د گاونډیانو او سیمې د خلکو لپاره په ګټه دی او هم د لوی طاقتونو لپاره په ګټه دی. کله چې طاقتونه د خپل موقت ګټې په ځینې سیمایزو قوتونو کې وګوري او د افغانستان سره واقعي ملاتړ او دغه ونه کې دا د یو په تاوان هم دی او خو خبره دا ده چې د دوی ګټې په دې کې دي چې په دې وطن کې هم د لوی قدرتونو او هم زمنګ د سیمایز گاونډیان چي دي د ټولو ګټو په دې کې چې افغانستان کې امن او ثبات وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی عزیز الله دین محمد چې د طالبانو د مشرتابه پر سر د ورستیو اختلافات راپورته شو اختلافات او د غرض د ان طالبانو د مشر مولا اختر منصور د اتپیکی دو په اړه خپل نظر څرګنداو. د راپورونو لمخې نوموړی په دزو سخت اتپی شوی دی. د سولې عالی شورا وایي چې له دغې پیښې او د طالبانو د مشرتابه پر سر له سختو مخالفتونو باید هغه طالبان چې عملا په جګړو کې ګډون لري درس واخلي. د افغانستان حکومت هم هڅې پیل کړي دي څو د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مرګ او ژوند حال معلوم کړي. خو له بل خوا نن په کوټه کې به د پښتون ملت پال مشر عبدالسمد خان اڅکزی د 24م کلین په اړه جوړ شوی ولسی غونډه کې د دې ګوند مشرانو او د غرازین نورو قومي مشرانو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې د پاکستان په پښتنو میشتو سیمو کې او افغانستان کې د ترهګرۍ تر شا د پاکستان د پوز او د دې هیواد د استخباراتو لاس دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیم های زور از جبریز
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیر پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خپروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مصبخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی راژیو نواره.
د خبرونه څلويخ دقیقې وروسته هم پیلېږي. د ازادۍ په چپو کې د نننې خبرونې اصلي موضوع د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې وروستي تحولات او د سولې د بهیر راتلونکي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، له چارواکو پوښتنه وکړئ او دغه راز هم خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي. ازادۍ راډیو هر ورځ په اونۍ کې د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو اوري، د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې چپو، یعنی په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 چپه د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه اوریدلی شئ. او اوس هم راځو په افغانستان کې یوې مهمې ستونزې ته چې ډېر افغانان په تیره بیا ځوانان ادې ته اړ کړي چې له خپل هېواده ووزي او اروپایي هېوادونو ته ځانونه ورسوي. هغه ستونزه چې په ټول افغانستان کې نن ورځ جاری ده، د بیکاری ستونزه. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو چې د اعتراض په توګه د کوټسنګي په څلورو لارو کې راټول شوي پر حکومت انتقاد وکړ چې د بیکاری کچه ورځ تر بلې زیاتېږي، خو چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. لسګونو ځوانانو او د پاخه عمر لرونکو له حکومت د کار غوښتنه وکړه. د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان ځدران هم دغې مظاهرې ته ورغلی و.
بیا هم د کارموندنې او بوختیاو غوښتنې خدا ځل په څه متفاوت ډول په بیکارۍ د انتقادونو او بناغړې د حکومت د تورنولو ترڅنګ موسیقي او نمایشي حرکتونه او د کار لپاره جوړ شوي ځینې سندرې لزګونه کسان چې خپل یاد کورنۍ غړي بې روزګاره دي د پنځم په ورځ د کابل ښار د کوټ سنگي په سیمه کې چیرته چې تر ډیره مزدورکاران د مزدورۍ په لټه کې سرګردانه ګرځي د اعتراض په ډول راټول شوی او د کار غوښتنه کوله.
نوم یې هنر خان احمدزی. نن سبا په افغانستان کې بیکاری ډېره زیاته ده او موږ ستونزې دي. دولت لا اوسه پورې زورګیرانو سره ده زیات اختیار هیڅ کار نشته. ورځ په ورځ بیکاری زیاتیږي.
د عبدالجبار په نوم بل ځوان چې د هرات څخه کابل ته د کار لپاره راغلی وای چې د یوې میاشتې راهیسې حتی یوه ورځ کار نه دی کړی او د کار نشتون سخت اندېښمن کړی دی.
د ولایت هرات د ولسوالۍ شینډان ملت شری داس در بدر خاک بسره دی. مخلوق ګر بوجو کار نه لري بیکار در بدر ایران د شام زود مثلا کمینوت لوجګر مسلمانان شهیدان سو مثلا تون د لوجګ ملسبه متوکو ده چې مثلا موږ ملت موږ پر شو باندې ودی.
له دې وړاندې هم د بیکاری په وړاندې د مبارزي غورزنګ په بیلابلو زینو کې اعتراضونه کړي او د هغو خلکو ملاتړي خپل کړي چې د بیکاری څخه زوريږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو مخې افغانستان دمګړې 14 میلیونه بشري ځواک لري چې 2 میلیونه غیر فعال دي په کوم کې چې خزه او ماشومان راځي او د پاتې 2 میلیونه څخه یوازې 50% په کار بوخدي. د دغه بیکار کسانو ډیره برخه ځوانان جوړوي چې په هیواد کې د نامنې او بیکاری د زیاتیدو سره یې لزګونو زرو اروپایي هیوادونو ته مخه کړې ده. افغان حکومت وایي چې دوی په اروپایي هیوادونو کې د دې کډوالو د پاتې کېدو ترڅنګ هڅه کوي چې یو زیات شمیر پاتې نیمه مسلکي کسان عربي هیوادونو ته د کار لپاره ولېږي. د ځوانانو په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار شمیم خان کټوزی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د خلکو لستونزو ښه خبر دی او پلان لري چې په راتلونکي کال کې د ځینو پروژو له پیلېدو سره په هیواد کې دننه هم کاري بوختیاوې پیدا کړي.
دولت کوشش کوي چې موږ په راتلونکي کال کې تر 50% پورې ځوانان چې بیکار دي په یو نه یو ډول مصرف وکړي. هغه ته مختلف پروګرامونه دي. یو خو چې موږ خصوصي سکتور یې مایه کوو، هغه څوک چې د صنعت په برخه کې دلته کار کوي هغوی ته ځکه ورته ورکوو. د برق په برخه کې د پاینار کې د کارموندنې ملي پروګرام کې زموږ تر 900,000 پورې نفر به په کار باندې ګمارل کېږي. او بل زیربنا غټې پروژې په کار لویږي. تقریبا 19 غټ بندونه موږ د برق او د اوبو بندونه په پروګرام کې دي چې په راتلونکي کال کې د ټولو باندې کار پیلېږي.
د یادونې ده چې افغان حکومت په هیواد کې د بیکارۍ د کچې د راکمولو په هدف 15 ورځې وړاندې د کارموندنې ملي پروګرام پیل کړ. جمهور رئیس غني د دغه پروګرام په پرانیستي غونډه کې ویل چې د یاد پروګرام لمخې به په لومړي پړاو کې په 4,500 کلیو او په دویم پړاو کې به په 15,000 کلیو کې خلکو ته کاري اسانتیاوې برابرې شي.
و مورل چې په کابل کې بیا یو شمېر افغانان راټول شوي او پر حکومت انتقاد کاوه چې د بیکاری د کچې په مخنیوي کې امپاتې راغلي. د افغان چارواکي په تیره بیا نوي حکومت د کار له پیله ژمنه کړې وه چې په افغانانو ته به په افغانستان کې دننه د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو سربیره دغه راز یو شمېر افغانان بهرنیو هیوادونو ته د کار لپاره په تیره بیا خلیج هیوادونو ته هم واستوي، خو تر اوسه پورې دغه د دوی ژمنې نه دي عملي شوي. خو افغانان نور وایي چې د چارواکو دغو ژمنو ته انتظار نه باسي او خپل ابتکار په خپله په لاس کې اخلي، لکه څنګه چې په وروستیو کې ښودلې ده چې اکثر افغانان له هیواده وتلي او اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسولي دي. جرمني هم یو د افغانانو لوی هدف دی. خو له بلې خوا جرمني بیا وایي چې اکثر افغانان چې د هیواد ته راغلي دي اقتصادي ستونزې لري او دوی به بیرته افغانستان ته واستوي. دا خبره د جرمني صدر اعظم د افغان ولسمشر سره په یوه خبري کانفرنس کې کړې وه. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د دې هڅو په دوام چې په اروپا کې د کډوالو مسلې ته یو حل لاره پیدا شي، د جرمني صدر اعظم پوشکاره وویل چې اکثریت افغانانو ته به په جرمني کې پناه ورنه کړل شي. انګلا مرکل وویل هغه کسان چې په افغانستان کې د جرمني له ځواکونو سره کار کړی دی او له جدي خطر سره مخامخ دي، هغوی ته به یې هیواد پناه ورکړي. خو کوم کسان چې د ښه ژوند په نیت جرمني ته راغلي دي، هغوی به بیرته افغانستان ته ستنه کړي. د جرمني صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره غړي خبرې غونډې ته په برلین کې دا هم وویل چې په عمومي توګه افغانان اقتصادي ستونزو جرمني ته را په مخه کړی دي، نو د دوی ژوند ته جدي ګواښ نشته او د همدې لپاره دا کسان بیرته خپل هیواد ته ستنو. انګلا مرکل او اشرف غني په ګډه دا نظر ورکړ چې د دې ستونزو د هواري لاره د افغانستان پرمختګ دی. میرمن مرکل زیاته کړه چې هر هغه څه چې د افغانستان د انکشاف لپاره د جرمني پتوان کې وي هغه به وکړي. د جرمني صدر اعظم بیا وویل چې د دوی نشتې زر سرتیری د ناټو تر قمانډې لاندې د افغان ځواکونو پروسنه بوختي او دا ماموریت په ادامه پیدا کړي. مرکل بل لور ته وویل چې د انسانانو د قاچاق کوونکو او د هغو کسانو پر ضد به پر مبارزې تمرکز وشي چې جعلي پاسپورتونه جوړوي. په دې خبري غونډه کې د جرمني سر اعظم دا هم وویل چې د پناه اخیستو پر ځای ښه خبره دا ده چې افغانان د افغانستان په هغو ځایونو کې چې امنیت یې ښه دی پاتې شي، او په دغو ځایونو کې به پر انکشافي پروګرامونو غور وشي. میرکل په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې داسې ځایونه ډېر نه دي چې سم خوندي وي، خو دې وویل چې داسې سیمې هم په دغه هیواد کې شته چې ښه امنیت لري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر غیر قانوني سفرونه خطرناک وبلل او ویې ویل چې ډېر لګښت پرې راځي. اشرف غنی وویل افغانان اروپا ته د دغو خطرناکه سفرونو لپاره قاچاق وړونکو ته له 20,000 to 25,000 dollars پورې ورکوي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانستان د تروریزم، مخدر موادو او غیر قانوني مهاجرتونو له ستونزو سره مخامخ دی، نو اصلي موضوع ته باید توجه وشي او هغه په افغانستان کې د ثبات تامینول دي او د لوږې مخنیوی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. سپورت او د غراس کور کلی، خو بیا هم احمد تکل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسی جرګه د طالبانو خپلمنځي اختلافات او نښتې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت ګڼي. د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی وویل دا اختلافات به د دې باعث شي چې د ټیټې کچې طالبان له جګړې لاس واخلي. ملي امنیت وای په لوګر کې د حقانی شبکې د وسلو یو وزیر موندلې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست نن په یو بیان کې وویل چې په دې تړاو درې کسان هم نیولې دي. د بلخ د شورتي پی او کلدار ولسوالۍ خلک وایي په تیرو 14 کلونو کې د دوی شاوخوا 2,00,000 جریبه کرنیزه ځمکه د امو سیند د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله له منځه تللې ده. د بیکاری پر ضد د ځوانانو غورځنګ نن په یو لاریون کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې افغان کډوال ونه باسي. په پام کې ده چې د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیران سرګی لاوروف او مولود چاووس اوغلو نن په بلګراد کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په حاشیه کې کتنه وکړي. لاوروف وویل د ترک سیال په پرله پسې ډول د دې کتنې غوښتنه کړې او دی غواړي واوري چې هغه څه وایي. اسرائیل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نورو تحقیقاتو غوښتنه کړې. اسرائیل دا غوښتنه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د هغې څېړنې له خپرېدو وروسته کوي چې وایي ایران په 2009 کال کې د اټومي بم د جوړولو پلان درلود. د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا ایالت په سن برنادینو ښار کې لږ تر لږه 14 کسان په ډزو وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا مشکوک برید کوونکي وتښتیدل خو پولیسو تعقیب کړل او 2 مشکوک کسان یې د پولیسو په ډزو وژل شول. او د سویس پولیس وایي د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا درې تنه چارواکي د امریکا له غوښتنې سره سم د بډو په تور نیولې دي. دا کسان د میلیونونو ډالرو په ارزښت د بډو په اخیستو تورن پیژندل شوي.
او اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته.
دا سلام پوراندی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت مسؤل وای چې نن ای په کرنیز محصولات کې د زهرو د پیژندنی یو لابراتوار فعال کړ. د کرنی وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته ویل چې د کرنیز محصولاتو د لومړی لابراتوار دی چې د کرنیز محصولاتو د صادرات لپاره خورا ګټور دی. د شغل راشد په خبره افغان سوداګرو به کرنیز محصولات د ازمایش لپاره ګاونډیو هیوادونو ته وړل چې د دې لابراتوار په پرانستو سره به د دې سوداګرو ستونزې هوار شي. د هیواد په اکثر ولایتونو کې د شات محصولات ډیر شوي دي. د کرنی وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته ویل چې په تخار، بدخشان، کاپیسا، بامیان، ننګرهار، هلمند او هرات ولایتونو کې د شات محصولاتو کې ډیر والی راغلی دی. شغل راشد د دې محصولاتو د ډیرې دولت شمدیرت د اصلو د ساتلو لپاره عامه پوهاوی او غوره اقلیم په ګوته کړ. په ورته وخت کې د شاتو د پروسس مسؤلین وایي چې حکومت دې د دې اصلو لپاره بازارونه پیدا کړي. او د بامیان ولایت سوداګری خونی مسؤلین وایي چې د خپل محصولات لپاره ځانګړی بازار نه لري. د دې ولایت سوداګری خونی مسؤل علي رضا حسن زاده ازادي رادیو ته ویل چې د دې محصولات په ګاونډي هیوادونو کې په نور نومونو پلورل کیږي چې دا کار پر سوداګرو ناوړه اغیز کړی دی. شغلی حسن زاده له حکومت ورتل چې افغان سوداګرو ته دې سوداګریزي اسانتیاوې برابر کړي او د دې محصولات لپاره دې بازارونه پیدا کړي. د خبرونو پای
خبرونه دی. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی او اورګ. د غراز د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او وازي اوریدل شي. وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو تر دغو دوه پروګرامونو مخته زو ان کوټه ته.
په کوټه کې د پښتون ملت پال مشر عبدالسامد خان اڅکزی د 23 تلین په اړه جوړ شوی ولسی غونډه کې د پښتونخوا ملی عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی د پاکستان او افغانستان پر مذهبي او سیاسي رهبری غږ کړی چې سیمه د یو بل نړیوال ناورین د لپاره چې سیمه په یو بل نړیوال ناورین بدل نه شي باید سره یو شي. د دې ګوند مشرانو ویلي چې د پاکستان په پښتنو میشتو سیمو او افغانستان کې ترهګري د پاکستان پوز او استخباراتي ادارو پیل کړې ده. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریال په کوټه کې بارکوال میاخیل هم ورغلی و.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بنسټ جوړونکي عبدالسمد خان اڅکزی چې په خان شهید مشهور دی د مړینې 23 تلین د کوټې په صادق شهید لوبغالي کې د یوې لویې ولسي غونډې په بڼه ولمانځل سو چې شاوخوا 100,000 تنو پکې ګډون کړی و. په غونډه کې د پښتونخوا ګوند مشرانو د سیمې او افغانستان پر سیاسي حالاتو او په پاکستان کې د افغان کډوالو او ځایي پښتنو پر ستونزو خبرې وکړې. په دې وروستیو کلونو کې له کوټې او ژوب سیمو د وسلوالو لخوا د لسګونو کسانو د تښتول کېدو او د پیسو بدل کې درا خوشی کېدو پاړه نواب ایاز خان جوګزی وویل چې نور دا کار د زغملو نه دی او لدی ورسته کده د سیمې هر سړی وتښتول سول تښتونکو سره به ورته عمل کیږي.
بس کده چا خوشو خبر روان دی لکه د ګنج څو ګرځي به چې لږ پیسو لږ خوشو وي دا به کشي وړي دی وهغه خلکو ته دا پیغام ورکو دا د دې ولس رغ دی کله دې وطن لدی جنوبی پښتونخوا هر سړی چا د پیسو د پاره یوړی یا د هر څه د پاره چا یوړی کم کوم یوړی لاغه کوم سره به حساب کوي کیس ما د کوم ما د دې وطن بچی یوړی بچان به سړی نه کړی کز ما د سړی لاس راتلی لاس بورځي کې سر اتلی سر بورځي آینده به کتن کله هر چا له کوره دا کار وسوي کار ته هم به پر دې کومپرومایز نه کوي پیسې ونه کوي دا شی ختم کېدل غواړي.
د دې ګوند ایالتي مشر عثمان خان کاکړ د تل په څیر تور پورې کړ چې د پاکستان په پښتني سیمو او افغانستان کې ترهګري د پاکستان استخباراتي ادارو کړلې او روزلې ده. وایي په افغانستان کې تر پخوا 6 کال زیات لاسوهنه شوی او د بلوچستان ټول خلک یې ویني چې هر ورځ په درځنونو وسلوال افغانستان ته اوړي او هلته ترهګري کوي.
پاکستان کی پماکم پشتونخوا وطن کی د پاکستان کینزل دیس انټیلیجنس ادارو مسلط کړی دا دشرګردی اړه دوی ساتلې دي دشرګردان دوی ساتي پاکستان کی مخامخ مداخلت کی لا دیس کال کی او شش کال کی به ډیر جاته کړی دا.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی په خپلو خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې وایي په سیمه کې د یوې بلې سترې جګړې پیلېدو ته لاره هوارېږي. وایي نړیوال به بیا د دې جګړې په نتیجه کې د پښتونو خاوره د اور لمبو ته ورکړي. محمود خان اڅکزی د پاکستان او افغانستان پر ملتپالو او مذهبي مشرانو غږ وکړ چې باید د دې ناورین د مخنیوي لپاره لاسونه سره ورکړي.
زموږ وطن د نورو لویو جنګونو توان نه لري. د پاکستان سیاسي دینی جماعتونو مولانا فضل الرحمن سنی الحق صاحب د نظریاتي مشران عوامي نیشنل پارټي مسلم لیگ پیپل جماعت اسلامي داتا او د طالبانو مشرانو ته که په قطر کې دي که دلته په شورا کې دي که په افغانستان کې دي دا سنی مشر ته محترم مولوی اختر محمد منصور صاحب ته مولوی محمد رسول صاحب ته د ملا عبدالله ملګرو ته زه خواست کوم د لارو بل افغان ټول اجزام ته چې لارو خدای ته وګوري سلکشن یې راته روغ وکړو دوی بیا یو جنګ دی زال تا پر وطن نو نور عقل که وکړو چې نو وکړو راسي دا عقل وکړو چې ګرده پرې ولاړو.
د ولسی غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم واورول سو چې د ټولو برخوالو په ملاتړ تصویب سو. په یو پریکړه لیک کې د پاکستان او افغانستان په پښتني سیمو کې د ترهګرۍ د بشپړ ځپلو او په افغانستان کې د لاسوهنې د مخنیوي غوښتنه شوې وه او همدارنګه د ګوادر کاشغر ترمنځ اقتصادي لارې په اړه غوښتنه شوې وه چې د روان کال د مې د 28مې نیټې د ټول ګوندیز کنفرانس له پریکړې سره سم د ژر تر ژره د دې اقتصادي لارې پر لویدیځ اړخ کار پیل شي.
سلام
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
شلکه ورسته د خبرونې ورسیږي. موضوع هم د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ورستي تحولات او د سولې د پروسې راتلونکي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، له میلمنو او د غرض له چارواکو په دې اړه پوښتنه وکړئ او خپل نظر هم د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. او اوس هم ورسیږي دو اونیزو پروګرامونو ته مخکې دی چې د کور کلي پروګرام درته خپور کړو. پام وکړئ د سپورت خبرونې ده.
The Lobo, Le Maidana.
Mohamed Shahzad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د رسمي سپورتونو د اتلانو په اړه د راپور خبرو چې وای کولای شول په ترکیه کې لنډیوالو لوبو د سرو زرو شپږ میډالونه خپل کړي. د هموري چې د افغانستان د کرکټ بورډ د ملي ټیم د ورستیو لاسته راوړنو په اړه څه وي او دا چې ځینې ستونزې را پیدا شوې دي، د هغې په اړه د کرکټ بورډ ځواب څه دی؟ خو تر څه مخکې راځو راپور ته. د رسمي سپورټونو افغان اتلانو د ترکیې له نړیوالو سیالیو د سرو زرو شپږ میډالونه وګټل. د دغو لوبو یوه اتل عبدالسمی فیضي چې په آزاد او حرفه‌ای لوبو کې دوه د سرو زرو میډالونه ګټلي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې لوبو کې د پنځلسو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه او په لوړه سطحه ترسره شوې. دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د او سپورتس په نوم د رزمی لوبو په اتمه نړیواله دوره کې افغانستان د سرو زرو شپږ میډالونه خپل کړل. د دغو لوبو لپاره وو افغان لوبغاړي ورغلي و چې څلورې په خپلو وزنونو کې یو یو د سرو زرو میډال وګټه او یو لوبغاړي په آزادو او حرفه‌ای لوبو کې دوه د سرو زرو میډالونه وګټل. عبدالسمی فیضي چې د سرو زرو دوه میډالونه ګټلي، ازادي راډیو ته وویل چې د آذربایجان او ایران لوبغاړي مات کړي او تر ډیرو زحمتونو وروسته د سرو زرو دوه میډالونه په غاړه کړل.
او یو لوبه مې په حرفه‌ای بخش کې پات شپږ اتیا کیلو کې حرفه‌ای مبارزه وه چې له آذربایجان سره مې حرفه‌ای لوبه وکړله، چې هغه ته مې ماته ورکړه. او په اماتور کې مې نه هاویا کې ایرانی سیال د ماته ورکړله، هغه هم شپږ اتیا کیلو بیا مې ماته ورکړله. بل حریف مې د آذربایجان څخه و چې هغه ته مې ماته ورکړه په اماتور کې. نو دوه د سرو زرو د ګولډ میډلونه ما دلته ترلاسه کړل په ترکیې کې.
د ښاغلي فیضي په خبره په دغو سیالیو کې پنځلسو هیوادونو برخه اخیستې وه چې تر ډیره پکې د آسیا تکړه لوبغاړي لوبې وکړي. د او سپورتس رزمی لوبو اتمه نړیواله لړۍ دا ځل د ترکیې په انطالیا کې وشو چې د یک شمې پورس پای ته ورسېدې. افغان اتل سمی فیضي وویل چې د دغو لوبو سطح لوړه وه او له افغانستان څخه ورغلي ټیم د ده په شمول ډېر تمرینونه کړي وو چې بالاخره ټولو لویې لاسته راوړنې وکړي.
د لوبو سطح جګه سطح ده، لوبې اول منزل شوې، پنځلس هېوادو پکې ګډون درلوده او له افغانستان نه اووه فایټر راغلي وو، له دوه مربي سره، یو هم رئیس د آیات وی د المپیک، یو هم رئیس د رزمي ورزشو نورالله شروفي استاد واسطه، دوی مونږ سره راغلي وو چې اووه فایټر مونږ څلور د سرو زرو میډالونه ترلاسه کړل. یو برن
احمد شبیر محمدي، اجمل نوري، حبیب الله درعي او نومان هغه څلور افغان لوبغاړي دي چې د سمی فیضي تر څنګ له دې سیالیو د سرو زرو میډالونه ګټلي او د صابر الکوزي په نوم یو بل افغان لوبغاړي د برونز میډال ګټلی دی. دا لومړی ځل نه دی چې افغان لوبغاړي له نړیوالو لوبو په دې اندازه لویې لاسته راوړنې کوي، بلکې تر دې مخکې هم د رزمي سپورتونو افغان اتلانو احمد ولي هوتک، باز محمد مبارز او نورو لوبغاړو په آسیایي او نړیواله کچه ډېر میډالونه او کپونه افغانستان ته ګټلي دي. راجو مارکیتا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په ورستیو بریاو چې د لوی وچو یو څلور ورځې لوبه له پاپو نیوګینی او یو شل اوریزه لوبه له عمان ګټلې. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره غږیدلیو. الیاس صالح د مارکه کړی او د زینو ستونزې یادونه هم کړې ده. خدای چې د مارکه په ګټه واورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تاسو څور وړاندې ولیدل په څلور ورځې انټر کانتینټل کپ سیالیو کې پاپو نیوګینی په انجیلو بلته د 201 منډو په توګه سره ماته ورکړه، چې دغه لوبه ګټل افغانستان لپاره اړین دي. ولې په افغانستان دریم ځل چې په انټرنیشنل کپ سیالۍ کې برخه اخلي، لومړی ځل لپاره افغانستان متل وړي ترلاسه کړه او دویم ځل لپاره دویم مقام واخیسته. اوس دریم ځل لپاره چې لوبېږي بیا هم هڅه همداره چې دغه سیالۍ جام پورته کړي. نو تاسو بهتره معلومه چې په دغه سیالۍ کې اته غوره لوبډلې شامل دي. زه به تاسو ته ووایم چې افغانستان هم پوره چمتووالی لري دغه سیالۍ لپاره، او همداشان درته ویلی شم چې افغانستان لپاره دا لوبې ډېرې مهمې دي. ولې په دې چې افغانستان غواړي چې پوره غړو هېوادونو قطار کې شامل شي، نو د دې لپاره دغه لوبو ګټل افغانستان لپاره مثبت تاثیر لري. او همداشان د شل ورځو لوبو ګټل هم افغانستان لپاره مهم دي. ولې په دې چې افغانستان په راتلونکي کې په نړیوال شل ورځو جام کې برخه اخلي، او هر هغه لوبډله چې دغه لوبې ګټي نو دې سره د لوبډلې مورال ښه کېږي. نو انشاءالله چې زموږ لوبډله ښه لوبډله ده، او کولی چې په ښه مورال سره په نړیوال جام کې هم برخه واخلي، او دغه سیالیو په چې اوس په مخ کې پرتې دي به هم انشاءالله ګټي. او همدا ډول د تویل شم چې تاسو د افغانستان عموم ته هم د ووش منو په کې سره ماته ورکړه. هیله ده چې د روانو د افغانستان دغه هم خپل بریا سره پای ته ورسوي.
کله چې افغانستان د پی این جی سیالوي ته روان او امارات ویل کیږي چې د ویزا مشکل سره مخ شو، دا څه مشکل ده او تاسو تر اوسه څه کارونه کړی دي د مشکل حل لپاره؟
تاسو معلومه ده مودا وړاندې د عربي متحده اماراتو ویزا افغانان ته په اسانۍ سره نه ورکول شي. په وخت کې زموږ سفر هم و، نو یو شمېر لوغار ته موږ ویزه ورنکړل شوې. خو بیا هم موږ هڅه وکول سره د شفانان ته پاسانې ویزه نه ورته کړې. موږ خپل لوغار ته ویزه واخلې او نو بل مونږ نه غواړو. دا ستونزه چې ده موږ د بهرنی چارو وزارت سره شریک کړو، د بهرنی چارو د سیاسي مونږ هغه د حکومت خلک تر دې سره نو موږ ان شاء الله ډاټ راکړ چې پرتلې چې دا ستونزه نه تکرارېږي، او دې دغه ستونزه مخه به ان شاء الله ولګول شي.
او روسي پښتنه د انډر 19 ټیم لپاره دی د افغانستان سو په لپسې مات چې د افغانستان ټیم وخرله، داس ویل کیږي چې د انډر 19 ټیم د پخوان د 19 ټیم نه هغه غوندې دونه پیاوړې نه ده. تاسو په دې باندې څه وایي او تاسو پلانونه څه دي چې بیا هم د افغانستان لپاره د افغانستان انډر 19 ټیم لپاره سو کوم سیالوي به برابرېږي چې دوی پیاوړې شي او لاسراوړنې افغانستان لپاره ولري؟
نو دا نشره هغه لوبغاړي وکي دي چې کوم آسیایي پلیمر لیگ جام کله کتر وي تر لاسه کولای په مالزیا کې. خدای شته سوري د افغانستان ملي ځل لپاره د هند او د بنگلاديش سره په سیریز کې ګډون وکاو. نو ان شاء الله کله وکي ول پر راتلونکي کې افغانستان خپل سره اتوماتي ورکي، او تاسو به سره مرونه چې هند او بنگلاديش هم تکړه او پیاوړي لوبغاړي دي. نو دی هم د یو ختم کولو سره هغه ول ان شاء الله چې راتلونکي د افغانستان په مخ کې لري دغه لپاره به موږ پورا تیار یم. سو پخې کې به افغانستان ان شاء الله بریا وي ترلاسه کړي.
د لوبو له میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. هي شی به ولري. جوړونکې فرشته مرسل،
درنو اوردونکو سلامونه او ښې چرې. د کور کلی په خبرونه کې مو زه فرشته مرسل کور پېم. تاسو پښتنه وشي چې ناروغي په پیسو اخلي او یا هم کوم عمل چې درته زیان رسوي کوي، حتمی به مو جواب نوي. دا ځکه چې څوک په لوی لاس خپل ژوند سره دښمنی نه کوي. کله چې ماشوم لوبي کوي او په لوبو کې ترې داسې عمل وشي چې د هغه په زیان وي، بیا د هغه عمل تکرار نه کوي. دا ځکه چې ماشوم په دې پوهیږي چې د عمل تکرار په تاوان دی. مګر موږ لویان په دې ښه پوهیږو چې کوم کارونه زموږ او زموږ د کورنۍ په زیان دي، خو بیا هم ترسره کوو. د هغه زیانونو له ډلې یو هم لوګای او د هوا ککړتیا ده چې په ښار او د اوسېدنې په چاپیریال کې موږ رامنځته کړې ده. لوګای یا دود چې تربل هارت ډیر ککړ وي او د ګڼو ناروغیو لامل ګرځي، موږ یې په لوی لاس تولیدوو او هغه د چا خبره ناروغي په بیا اخلو. چې موږ چې ډول خپل چاپیریال په خپله ککړو، د مخنیوي لپاره څه پکار دي او دا چاره کوم زیان نه لري. په نننۍ کور کلی خبرونه کې به ترې خبر شي. په پیل کې له څو تنو سره د هوا د ککړتیا پاکل غږیدلی یو.
په دا لار چې راتللو هلته دوګ نه و او کله چې کابل ته راننوتلو په یو ټیکسي کې دلته راتللو ده کرغې ټیکسي پترول وه ډېر دوګ یې کوم ډرایور ته ورته ویلې ملشه دی کاتکه ایما سر غونته ګرځي. نو دلته خو ډېر غبار ده، تور ګرد ده، سړي سینه باندې تاثیر کوي، زکام رچي لکه ګنده هوا ده، خصوصا بیا په ماشومانو باندې ډېر تاثیر کوي مریضۍ.
خراب هوا خو ډېره ده، ته وګوره دا غر اوس هغه یې نه معلومېږي، د پغمان غر چېرته ښکاري ګوره نه ښکارېږي. اوس لوګر ته لاړ چې هر شی په سترګو وینې، لکه دا زه چې اوس سپین ږیره یمه منډه نه سمه کوای، سړی نه پساک وهي وینه که نه سا یې سوځي د دود لپاره، بس زیاتي به م بیا اوس تاوان کوي. په دې کابل باندې ټول داسې خړ ګرد ناست دي، موټرو د ماشینو د هر شي له وجې نه خلک به کاغذونه هم سوځي، پلاستیک هم سوځي.
دیش کلن حمیده چې د زړه ناروغي لري وای، کله چې هوا سړه شي د قلب ناروغي د دود او ناپاکه هوا له وجې څو چنده زیاتیږي.
د ګرد د غبار او د میکروب د راس روغ لیونی تکلیف د قلب لانه خپل می سامه قایتی چې ما هم نو کوټې راو زما سیګورن د موږ د سروي فضا ټول دودي، د ټایر بوی، د پلاستیک بوی، د بوټو بوی، خصوصا طرف د شاشه د ټانګ لوګر خو بیخي کثافات. زه خپله په جمعه کې دوه ورې درې ورې ډاکټر ته ځم، درې څلور زره روپۍ زه دوا اخلم، هغه هم کله پایده کوي کله نه کوي، کله چې په تنه به ورکړو که نه پسې را اخلو یې اخرې نیولی تورې.
نجیبه د کابل د احمدشاه بابا مېنې اوسیدونکې ده. هغه وایي چې دوی خپله په تناره او نغري کې داسې تسوځوي چې دود یې کم وي، خو د همسایګانو لوګیو ډېر پتنګ کړي ځکه هغوی پلاستیکونه او رابر سوځوي.
تنور کې ډوډۍ پخو، انغری هم کوو، زیاتې تور شی هم په انغري باندې داسې برقونه نسته ده، زموږ سینه داسې سوخت کوي، نفس کته پورې دغه دوه دقیق چې وغږېږي چې زیاته غږېدی نیسو.
ډاکټر ته ورغلی؟
ډاکټر ته ورغلی وم د وای ورکې او سوره څخه سو بیرته.
اما غزی سوین اتا په نظر د چی شي تاثیر دسته څه کېږي؟
د ګرد دود
نور کوم شی سوځوي خو شاتم خلک
واښي سوځوي، زیتې لرګي سوځوي، ټول هم دغه شی دي.
پلاستیکونه هم سوځوي؟
پلاستیکونه هم سوځوي، کول میزي پلاستیکونه سوځوي.
د پلاستیکو دود بیا څومره لږي که ډېر؟
ډېرې لولې سره چې موږ ګورو چاته چې کېږي چې هغه ډېرې دودې دي.
په کلیو کې بیا له یوې خوا د خلکو نفوس کم وي، بل اکثره کسان داسې څه نه سوځوي چې هغه ډېر دود وکړي. د لشکرګاه اوسیدونکی حاجي نعیم وایي چې دوی په خپله سیمه کې له دې ستونزې نه بېغمه دي.
نه زموږ په وطن کې د دود لوګی نشته، زموږ وطن کابل نه دی، هغه دا دود لوګی و دا شیان هیڅ نه لري. او که چیرې چې داسې د یو پلاستیک ملاستیک یو شی وویني هغه اخلي بالکل یولي یو هغه دریاب پیاشي دلته لګوي نه، هلته دا لوګی و دود دا کیسې نهشته. د کابل ته زه راغلی یم اوس تقریبا دا لس ورځې کېږي، لس ورځې مې کېږي درې ورځې ډاکټر تللی یم، پر دا سترګو باندې مې داسې بد تاثیر کوي، داسې بد تاثیر کوي چې خدای بې پوسنه پستنګي رات پیدا کړي دا د سترګو تاثیر. هلته دا دود نشته.
دود او لوګای لسی ستونزو سره د انسان ظاهري بڼه هم ډیره بدرنګوي. د نازوانا د روغتون رئیس ډاکټر حتی قلیمی د خپلو خبرو په پیل کې هم دې موضوع ته اشاره کوي.
اول که د ظاهري سیرې یا بڼ نه سړی وګوري، دود ډیر مضر دی، یعنی د انسان جلد توروي او خرابوي، د زینت او ښکلا له نظره یوه مهمه صدمه ده. له دې څخه علاوه هغه مریضان چې سالنډۍ تکلیف لري یا برانشل اسما چې ورته وایي، دغه مریضان که چېرته له دود سره مواجه کیږي د دوی تکلیف لا پسې زیاتیږي او تشدیدیږي. ټوخی چې یو خطرناکه علامه د اکثرو امراضو ده، د دود په نتیجه کې ټوخی رامنځته کیږي. بعضې نورې ناروغۍ دي په تنفسي سیستم کې چې هغه دود سره د حساسیت په نتیجه کې رامنځته کیږي چې انسان ته ټوخی پیدا کیږي او انسان متضرره کیږي. له دې څخه علاوه نورمال ژوند کې چې موږ او تاسې مهمه خبره دا ده چې اکسیجن واخلو او کاربن دای اکساید ایله کړو هوا ته، نو تاسو وګورئ کله چې موږ او تاسې دغه سیستم سرچپه شي، یعنی په عوض د دې چې موږ او تاسې اکسیجن واخلو کاربن دای اکساید یا دود اخلو، نو زموږ بدن ته اړین شی چې دغه اکسیجن دی. یعنی انسان د یو بېحالي څخه شروع چې د دود د تنفس له وجې نه، یا کېدای شي چې نارامه شي ځکه چې اکسیجن په عوض کاربن دای اکساید اخیستی دی، یعنی دود یې تنفس کړی دی. له دې څخه علاوه یوه ډېره خطرناکه ناروغي چې هغه د سږو سرطان دی، د همدغه دودونو له کبله پیدا کیږي، خاصتا هغه دود چې د پلاستیک، رابر، ټایرونو یا داسې نورو استفاده یا استعمال له کبله پیدا کیږي.
له ډاکټر حلیمینه به واورو چې څه وکړو چې د دود یا لوګي له خطر نه خوندي واوسو.
پوزبند یا ماسک چې دی دا هم 100% محافظه نشي کولی. اما ښه خبره ده، راځئ چې هر فرد خپل هم ځان لږ مسؤول وساتو. نجونې دي مکتب ته ځي یا که هلکان دي که وګړي دي، ټول چې خپلو کارونو ته ځي، نو که څوک یو د غاړې دسمال لري، ښه خبره دا ده چې له پوزې او خولې څخه هم تاو کړي تر څو چې د دود او د ګرد هوا څخه په امن کې شي.
حتی قلمی پخونو کې د سګرټ څخولو پاکله وایي،
موږ او تاسو په کور کې داسې دښمنان لرو چې هغه په ظاهر او په باطن کې ځان دښمن نه ګڼي د خپل اولاد او هغه څوک چې ورسره په کور کې اوسیږي. یو پلار دی سګرټ څکي، چون پلار دی ټول صلاحیتونه هم له پلار سره دي. تاسو وګورئ دغه خپله پلار چې له سګرټو څخه یا د دې د لوګي څخه استفاده کوي، هغه ضرر چې ده ته رسیږي کم دی نسبت و هغه فرد ته چې په هغه باندې جبري هغه دود تحمیل کیږي. خاصتا د ژمي په موسم کې چې کړکیګانې هم بندې وي، دروازې هم بندې وي، دا دود ټول په هغه کوټه کې راتاویږي او بالاخره په هغه کوټه کې که هغه معصوم ماشومان چې هلته ژوند کوي یا هغه کسان چې د سګرټ څخه بدم ګڼي، دغه دود په دوی باندې تحمیلیږي.
په دې وروستیو کې دود یا لوګی دومره زیات شوی چې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول کسان هم اندېښمن کړي دي. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وای چې ناپاکه او دودغړن چاپیریال د دې سبب شوی چې ګڼې ستونزې پیدا کړي.
پلاستیک د سوزیدو په نتیجه کې بعضې کیمیاوي مضره مواد سي هغه د مختلفو مرضو سبب ګرځي. د ډبرو سکارو ډېر زیات استفاده ترې کیږي، خصوصا د خښتو په بټیو کې یا په حمامو کې، په دې کې خورا وژونکی ده. یعنی که په ډېره سطحه باندې تنفس وي باعث د مرګ ګرځي، او که په کمه سطحه باندې تنفس وي باعث د مختلفو امراضو لکه د زړه بدوالی. مختلف فلترونه فعلا وجود لري. کله دې فلترونه زموږ هیوادوال په مختلفو صنعتي برخو کې خصوصا چې دغه د ډبرو سکاره ډېر زیات استعمالیږي، هلته که دوی دې فلترونه کار واخلي او هغه مروجه سیستم چې دوی لري په هغه کې یو څه اصلاحات راولي، نو دغه خطر چې موږ تشویش لرو دا راکمیږي. یعنې دا یو بدیل ده. خصوصا حمامونه او د خښتو بټۍ دوی کولی سي چې دا که قیمت یې لږ څه زیات هم ده، ولې هغوی ته ډېر قیمته نه ده.
مدقق وایي که چیرې د چاپیریال ساتنې په برخه کې ټول وګړي د مسؤلیت احساس ونه کړي، هوا به تر دې هم ډېره ناپاکه شي چې بیا به عامو خلکو ته د نفس اخیستل هم سخت شي.
د مازدیګر او د ماښام ترمنځ که تاسو د کابل هوا ته وګورئ، یوه توره قشر پورته په هوا کې ډېر لوړ نه ده، دا تشکیلي د چاپیریال ستونزې او بیرته د ودې حل لاره. دا یو واحده منبع نه لري چې سړی وایي چې له دې منبع نه کېږي او غته به تدبیر ونیسو. دې ته ګډه همکاري او همغږي پکار ده. ټول دولتي ادارات، غیر دولتي ادارات او په مجموع کې خلک باید په ګډه باندې تصمیم ونیسي. موږ د هوا د ککړتیا لپاره پلان جوړ کړی ده، مقرره فعلا نافذه ده. ټول ادارات مکلف دي چې دا پلان تطبیق کړي، او د چاپیریال ساتنې ملي اداره د دې پلان د تطبیق په حصه کې د بیرته راپور ورکولو مسؤلیت لري. بعض اداراتو په دې حصه کې ښه کارونه کړي دي چې د خپلو شعبو د ګرمولو لپاره باید له لرګیو نه او د ډبرو لسکرو نه کار وانخلي.
که څه هم دقیق د کابل هوا له دود او لوګي نه ډکه بولي، خو په څنګ کې دا هم وایي چې د دوی ادارې د دې ستونزې د حل لپاره ډېر څه کړي.
بعضې ډېر قوي او ډېر زیات فعال کمیسیونونه رامنځته شول. کابل په ښار کې یو څه تغیرات موږ وینو. کمیسیون جوړ سو، یو اجرایوي ګروپ د کمیسیون منځته راوړ چې دغه ګروپ په هفته کې درې وارې یا درې ورځې به عملا ساحې ته ته. که چیرې تاسو د کابل په ښار کې اوس وګرځئ، دغه نانوایانې په مجموع کې د لرګیو له سون نه اوس ګازي سیستم ته راغلي دي. تقریبا نوي فصلو کې دا کار شوی دی. دې سره پخوا کې حمامو او په سقاوو کې په اکثرو ځایو کې، خصوصا په لویو حمامو کې، موږ دغو مالکینو سره خبرې کړي دي او بالاخره مې هغوی دې ته وهڅول چې دوی باید بعضې مخصوص فلترونه دي چې تر هغو د هغه دود چې د دې حمامو نه هوا ته خورېده په هغه کې کمښت راولو. په رستورانتو کې او په هوټلو کې تقریبا موږ ډېر زیات کار په دې سا کې کړی ده چې دوی هم له هغه پخواني یا مروج سیستم څخه به معمولا لرګي سوځېده لغه نه موږ اوس هغه سیستم ته تغییر ورکړی. په اکثره ځایو کې له ګاز نه استفاده کیږي. یعنی وکړی سول د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سه یوه دستګاه د هوا د کیفیت د معلومولو لپاره موږ نصب کړو، نو هغه دستګاه ارقام چې موږ ټولوو هغه موږ ته راښیي، خصوصا هغه معلق ذرات چې د کابل په هوا کې په تیرو کلو کې چې دغه مقدار 1600 پی پی ایم ته په یو متر مکعب د هوا کې رسیدل، هغه اوس 600 ته راټیټ شوی دي. یعنی دا یو غټ توپیر ده چې له تیرو کلو سره کیږي. نو کله چې دا توپیر موږ په ارقامو کې ګورو، طبیعي ده چې دا د انسانانو په ژوند کې هم مثبت تاثیرات لري. ولې هغه کوم ستاندارد چې موږ د افغانستان لپاره نهایي کړی ده، چې هغه موږ ته راښیي چې موږ باید په افغانستان کې په لویو ښارو کې 1500 پی پی ایم، البته پی پی ایم هغه واحد ده چې همدغه معیار په اندازه کیږي، د دې معلقو ذراتو موجودیت په یو متر مکعب د هوا کې باید ولرو. یعنی له دغه ستاندارد نه وسم د هوا ککړتیا ښیي چې لږ نه اوچته ده.
درنو دوستانو، دود او لوګی چې ډیر لامل یې موږ خپله یو لسی ستونزو سره د چاپیریال او د انسان د څیرې د بدرنګۍ سبب هم کیږي. ډیر دود، رابر، چرم، پلاستیک، زړه موټر او نور بې کیفیته د سون مواد رامنځته کوي. نو ځکه ټول وګړي مسؤلیت لرو چې د مخنیوي لپاره لومړی له خپله کور څخه پیل کړو، یعنی هغه څه ونسوځوو چې ډیر دود کوي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم په لاپسای وله یا په دالاس وله
وبن لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو. فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.